وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2013 کال د اکتوبر 12 نیټه د مشال لیډو د نن ورځې په نساته خبرونه کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرا لاله مومند هرکلی کوو. د افغان طالبانو د مشر ملا برادر د خوش کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو نوې څرګندونې، په خیبر پښتونخوا کې د یو خبریال وژنه، د لوډ شیډنګ په اړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تود بحث، د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیده کارتا هغه څه دي چې پروا نه غړي کې تفصیل درکو، خو په پیل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر وړاندې د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلي د افغان طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر لا هم په پاکستان کې دی. امریکا تایید کړی چې د دې هیواد ځواکونو د پاکستانی طالبانو دوهم مشر نیولی دی. امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې اختلافات لږ شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلي د افغان طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر لا هم په پاکستان کې دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویلي چې ملا برادر د امنیت په خاطر د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی، خو کولی شي چې په خپلواکه توګه له هر چا سره چې غواړي وویني. نوموړي ویل باید چې ملا برادر ته په پاکستان او افغانستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو لپاره وخت ورکړي چې دا رنګ وکړی شي د سولې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. تر دې وړاندې افغان طالبانو ویلي وو چې ملا برادر لا هم خوشی شوی نه دی. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د ملا برادر د خوشی کولو هلې ځلې کولې. امریکا تایید کړی چې د دې هیواد د ځواکونو د پاکستانی طالبانو دوهم مشر نیولی دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری حرف د لطیب مسعود د نیولو په اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته څه داسې ویل. نوموړی وایي زه دا تاییدوم چې امریکایي ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان یو مشر لطیف مسید د پوځي عملیاتو پر مهال نیولی او د اوس لپاره د عملیاتو په برخه کې زه نور معلومات نه لرم چې له تاسو سره یې شریک کړم. ځینې راپورونه وایي چې امریکایي ځواکونو دغه کس د اکتوبر په لومړیو کې په افغانستان کې ونیو. راپورونه زیاتوي د افغان استخباراتي کارکوونکو سره چې غوښتل یې د سولې د خبرو لپاره وګماري سفر کاوه چې ونیول شو. د خبر پښتونخوا د کرک سیمې یو خبریال پر وجنه د یادې سیمې خبریالانو د یوې اونۍ لپاره د ویر مانځلو اعلان کړی. د کرک پولیسو مشر عزیز الله وزیر له پیښې وروسته مشالډو ته وویل چې خبریال ایوب خټک پرون امین الله نومیتن هغه وخت په ډزو وژلو کله چې نوموړی له جوماته خپل کور ته روان و. د ده په وینا وجون کې ویلي چې د یاد خبریال ځکه وژلی دی چې د ده خلاف یې بیان ورکړی و. د سیمې خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د خبریال ایوب قاتلان دې زر تر زره د قانون منګولو ته وسپاري. د خبر پښتونخوا د سوات ملالی یوسفزئی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له 14 کلنې ملالی یوسفزئی مننه وکړه چې په پاکستان کې د جینکو د تعلیم لپاره خلک هڅوي. ملالی له باراک اوباما مننه وکړه چې په افغانستان، پاکستان او د شام د مهاجرو په تعلیم کې یې مرستې کړې دي. ملالی یوسفزئی همداراز په خپلو خبرو کې د ډرون بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې په دغو بریدونو کې بېګناه خلک وژل کیږي او ګټه یې ترګرو ته رسي. د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولیسو چیرما په یو ځان وژون کې برید کې د پاکستان لږ تر لږه دوه امنیتي پوځیان وژل شوي. چارواکي وایي پرون د جنوبي وزیرستان په واړه کې یو ځان وژون کې په چاودیدونکو موادو بار موټر له پوځي کاروان سره وجنګاوه. په پیښه کې دوه نور پوځیان جوبل شوي هم دي. د دې برید او پړه چا نه ده منلې. د شمالي او جنوبي وزیرستان زیاتې سیمې په القاعده، طالبانو او نور وسلوالو ډلو پورې د تړلو سختدریزو وسلوالو مرکز ګڼل کیږي. پاکستان ویلي دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات په 2014 کال په لومړیو کې شروع کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف به د امریکایي ولسمشر اوباما په بلنه امریکا ته ځي چې د رنګ په دوه اړخیز اړیکو او د سیمې په حالاتو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې پرون له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز ویل پاکستان او امریکا د تجارت او اقتصادي اړیکو په څیر ډیرو برخو کې شریکي ګټې لري. عزیز ویل چې په دې ملاقات کې به افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته په حالاتو اهم خبرې کیږي. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه پرون کابل ته ورسېد او د خپل سفر په لومړۍ ورځ یې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د افغان ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلی په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښه اړیکو دوستانه همکاریو د پراختیا او د ترګرۍ او سخدریزۍ له هغو ګډو ګواښونو څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې اختلافات لږ شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او افغان ولسمشر حامد کرزي د درې ساعته خبرو په ترڅ کې وشو چې پرون دواړو په کابل کې سره ولیدل. جان کیری پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړو. له ولسمشر کرزي سره یې بیړنۍ خبرې په ار کې پیل کړې او په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګم هم په دې خبرو کې حاضر وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن هم د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. د اټلی د سمندر غاړو ساتونکو وایي د کډوالو یو بیړۍ چې د دې هیواد یو ټاپو او مالټا ترمنځ په اوبو کې ډوبه شوې ده چې پکې څه باندې 50 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا د سمندري ځواکونو یو کښتۍ په اوبو کې په لسګونو مړي پیدا کړي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د چارواکو په باور په دې کښتۍ کې شاوخوا 250 کسان وو چې 50 یې د اټلی سمندري ځواکونو یو نیم سل نور د مالټا یوې کښتۍ وژغورل. او اخری خبر دا دی ته مده چې ګڼ شمېر افغانان نن د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو هرکلی وکړي چې 2015 کال نړیوال کپ لوبو ته بریالي شوي دي. د ولسمشر حامد کرزي له امر سره سم ټاکل شوی ده چې لومړی د لوبغاړو هرکلی په هوایي ډګر کې وشي او بیا د کرکټ سټېډیم ته ولاړ شي چې هلته بیا خلکو د وینا او موسیقۍ پروګرامونه تیار کړي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړ. په روانه غړي کې به دا ریپورټونه ولرو. د پاکستان چارواکي وایي د افغان طالبانو یو مشر ملا برادر د خوشي کېدو وروسته اوس د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز رټک د وابډا پر کارکونکو د غلا کولو تور لګولې دي. افغان ولسمشر او امریکایي وزیر خارجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په مسله خبرې اترې کړې دي خو اختلاف په کومو ټکو دی؟
تجاوز پر تاریخ باندې تاسو پر موافقه ته میو رسیدلې چې تجاوز څه معنا د امریکا د نظر او د افغانستان د نظر دوامه موضوع چې آیا دوی په دې کې اجازه ولري چې خلکو کورونا سلاشدامي عملیاتو کې په افغانستان کې ونه کړي.
ملګرو ملتونو پرون د تعلیم د نړیواله ورځ په توګه نړیواله ورځ ولمانځله چې د نجونو زده کړو ته ځانګړې کړې وه، خو د تعلیم په وړاندې د نورو خنډونو تر څنګ خپله کورنۍ څومره لوی خنډ دی؟
کله چې موږ کور والا واړه سپورټ کې جنټي سپورټ کې تاسو بل سبق لته خپل تعلیم حاصلوي نو دا چې بیا بل څوک نشي راځي چې هغه پاتې نه لاس کې دی نه چې په تعلیم نه حاصله.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې ویل، پاکستان ویل دی چې د افغان طالبانو دوم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر، یعنی دوم لوړ پوړی مشر ملا عبدالغنی برادر لا هم په پاکستان کې د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی. دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون کړې ده. نوموړي ویلي چې ملا برادر د امنیت په خاطر د امنیتي ادارو تر څار لاندې دی. د دې په وینه هغه کولای شي چې له هر چا سره وغواړي وویني. تفصیل به له پېښور زبیح الله شفق راکړي.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغان طالبانو دویم نمبر مشر ملا برادر تر خوشي کېدو وروسته په پاکستان کې د دغه هیواد د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی او په وینا یې نوموړی کولی شي چې د خپلې کورنۍ په ګډون له هر چا سره په خپلواکه توګه وګوري. عزیز وویل چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله ملا برادر د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې ساتلی سو ژوندي خوندي وي. د نوموړي په وینا موږ غواړو ملا برادر ته په افغانستان او پاکستان کې له طالب وسله والو سره د خبرو اترو لپاره وخت ورکړو تر څو وکړی شي د سولې او پخلاینې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ملا برادر له خپلو طالب ملګرو سره له خبرو انکار کړی ځکه چې نوموړی ځان آزاد نه احساسوي او تر شاوخوا د پاکستان پوځي او امنیتي مامورین راچاپېره دي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي په دې نظر دي چې پاکستان حکومت ته پکارو چې ملا برادر یا افغان دولت او یا هم کوم درېم هیواد ته سپارلی وای تر څو په خپلواکه توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې برخه اخیستې وای. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د ملا برادر تر خوشي کېدو وروسته ویلي وو ښه دا ده چې ملا برادر یو بل هیواد ته لاړ شي څو په ازاده توګه له طالب مشرانو سره اړیکې ونیولی شي. پاکستان د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې ملا برادر یې خوشي کړی دی. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د امریکا د سی آی ای په ګډو عملیاتو کې د دغه هیواد په ستر ښار کراچۍ کې نیول شوی و. د برادر تر نیولو وروسته افغان چارواکو ادعا کړې وه چې نوموړی پاکستاني استخباراتو له دې عمله نیولی و چې غوښتل یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
او دا زبی الله شفق چې د پاکستان د بهرنی د وزیر اعظم د بهرنی چارو د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونی چې د طالبانو دوم ډوډ پوړی مشر ملا برادر د امنیتی ادارو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په کرک کې وسوالو یو ځای خبریال ایوب خټک په ډزو وژلی دی. د دوی په وینا د پېښه پرون مازیګر سوې ده او د خبریالانو وژونکي معلوم کړي هم دي، البته لا هم نیول شوي نه دي. د کرک خبریالانو د ایوب خټک د وژونکو د ژر نیولو غوښتنه کړې ده. تفصیل لبنو عمر دراس وزیر راکوي.
پولیس وایي تیر مازیګر د ضلع کرک ځایي خبریال ایوب خټک چې د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ او کرک مقامی اخبار کرک ټایم سره وابسته و د سیمې دوه ورانکارو هغه مهال په ډزو ووژلو کله چې نوموړی د مازیګر مونځ نه پس جومات نه بهر راووتو. د پولیسو په وینا امین الله چې وړاندې هم په مختلفو مقدمو کې جیل ته تللی و او دوه ورځې وړاندې په ضمانت خوشې شوی دی. دا او داغه یو بل ملګری ایوب خټک د جماعت مخې ته وویشتلو او په مخه لاړل. د کرک پولیسو مشر عتیق الله وزیر مشال ریډیو ته وویل امین الله چې د جیل نه په ضمانت دوه ورځې وړاندې خوشې شوی و. د وژل شوی خبریال ایوب یو بیان یې د ځان خلاف ګڼلی چې اصل کې یې خلاف نه و، بلکې ایوب خټک خپل صحافتي دنده ترسره کړې وه. عتیق الله اوه د امین الله او د بل ملګری پر خلاف یې اف آی آر درج کړی چې ضربه یې گرفتار کړی.
امین الله نما خپل ملګری مو چې ورسره مفور نیولی و هغوی سجاد نما وه. نو بس بیا یې وتلی چې ویشته دی سر یې داس دوه کسان روان دی، اف آی آر دی، دی دی یو د بل ورور دی، نما یې نواز دی، سمتنگ خو حافظ دی. مخو آر کوائٹ ہوپ فل چیر سابو پر امیر دوارا ملزے مروانسی انشاءاللہ چیر تا چرتا ٹکانی دی، چیر تا چرتا ملگری دی، نوغه تر ټیمه نه تشکیل کړي.
دا کارک پریس کلب چیئرمین ریاض خټک وای خبریال ایوب خټک چې دا دوی پریس کلب غړي وو دا د په وژنه یو هفته ویر اعلان کړي او پولیسو نه د نوموړي قاتلانو گرفتاری غوښتنه کوي. کنی دا دوی هر قسمه کوریج نه به بایکاټ کوي.
یومین الله او یو د هغه بل ملګری دا کسانو چې ایوب علی دوی اوکړي نو دی او تختبل زه د کرک پریس کلب چیئرمین په هیڅ سره دا خبره کوم چې د دلتا چې کوم د ایوب قاتلان دي هغه دا در نظر ونیول شي او د سره سره د کرک پریس کلب وو ورځي د دې غمرزه کې څوک اعلان هم کو. دا یو خبریال او خپل ټول وخت یو هغه د دې اخبار لپاره او د خبرونو لپاره وقف کړو. کچره د دې قاتلان گرفتار نه کړی شول نو موږ به د دې څونه د پولیس خبرونو دی د هغه بمبای کاټ کو او په هر پلیټ فارم باندې به موږ د دې خلاف احتجاج هم کوو.
دا کرک پریس کلب غړی وای ایوب خټک د 1300 کالونو نه صحافتي دنده تر سره کوله. دوی وای د په وارسانو کې درې بچی درې لونه او یو تور سره پاتې شو چې دا صوبایي حکومت نه دا غوی لپاره د مالی مرستې غوښتنه هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا بیا په جنوبی وزیرستان کې پرون 14 سوې ده. تفصیل څه دی دا وخت را سره د ډیر اسماعیل خان څخه د مشال همکار سیلاب مسعود دی. سیلاب مسعود صاحب تاسو سره کلی کو که د دې پیښې تفصیل راکړي.
ډیره مننه. دا زلمرګای برید تر ماښام د جمعې په ورځ مطابق امنیتی فورس دو سرتیری مر شوی دی او چلور نور پرار جلی شوی دی چپ کیمک سے دوی آلات خطرناک شول سی دے ذرا یہ داغ جوا تک چھ دا بری داغا واسطوش چھ کلا دے ونما دا قطب طرف تا دا شکیل سیمنا دا امنیتی فورسز دا گابز ایوال کنوائی را رونا وا او دا کنوائی چھ دا ونا ایک خواتر اسپتال پا مخصوما خورا سے دلا دلتا پا یو مترکار سے سور زنمرگی برید کون کی دے تختا یو گاڑی تختل مطر ور وجان گوا چپنا تجا سے درنا اوغا تھا چودنا و شلا چکی مطر لر لر پر ورا سے دلا او دا و شوائی جانی مالی تاغونی پر تجا شوش
سلام مسود سے آخری پشتنا دا یو خو عموماً دا سیر دل سوی چکل پا جنوبی وزرستان کی آر جائی چکل جان مرگ برید یا داسی پیش کیږي الته کرفیو لګیږي غرض بندیز لګیږي آیا الته څه غرض بندیز لګیدل دي او بل دا چې چای زموري قبل کړی د کنه د دې پښتون جواب کرا کی
پرویسا پر مو اس ویسا په ونه سره راته کای نه کړی وي غرض بندیز نه بل لګیدل البته چې څو ست دا برید وسولی په غوال شه په کومه یک شه موجود په دی سرتری لور په لوري باندې خورا سوال او ټوله علاقائی په خپل ولکې شو او خطلا او دلتون عملیات کی لا جاکل زرا یہ دا وشول چھے دلتون پا عملیات کھے گریفتارے ون نسولے
او دارا تو ایسے چی چا زمواری چا کبولا کڑے دا کنا
نہ ترویسا پر مودے طالبوں نے ذرا یہ سارا رابطے ہوٹل ترویسا پر دیتے سے پڑا لیا چھا پہ ہوگا
دیر آمنن سیلاب مسود سیب سے دی تفصیل عمرہ کی خوشحال ہو سی شوقت لول رہی تاسو مشال ریڈیو آو رہی
دا مشال ریڈیو دا
او سمزو خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د وابډا پروفسورانو په غلا کې د لاس درلودلو تور لګولې دی. پرویز خټک دغه تور پرون د صوبای اسمبلی په غونډه کې د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه د بحث پر مهال ولګولې. وزیر اعلی ویلي کده وابډا افسران غلا و نه کړي نو د بجلی د لوډ شیډنګ مسله حل کېدلای شي. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پیښور په کلیوالو سیمو کې او د خیبر پختونخوا په یو شمیر نورو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ او د بجلی د غلا په اړه د بحث پر مهال د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د بجلی په غلا کولو کې د وابډې محکمه په خپل لاس لري او تر څو چې د وابډې محکمه سمکړې شوې نه وي نو تر هغه په پاکستان کې د بجلی کمې نشي پوره کېدلې.
ملاودی ریسو غلانی شکر ہم دیر ور سر ملاودی کل پوری چه دا وابدی افسران پخپلا ایماندار شوی نی پخپلا دی سی کار نی شوی نو دی صوبی کنا دی مل کے دو بجلی پورا کی دی نشی ایمون پا نوخار کے ایک افائیو والا دا آگے وی چه تون لاول وم وابدی افسران چه کو امکا وابدی والا دا افائیو والا پا کمرو کے مان گر باقی پخپلا اخپلا غلانا من دی گر بچا غلا بس بل گر
د پښتونخوا په اسمبلی کې د بجلی د کمی او د بجلی د غلا د ستونزې په لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د بجلی د غلا په بانه د روغ کلو بجلی قطع کولی شي
دی صبح کی جمہوری حکومت ہے حکومت دستم جمہوری حکومت ہے یا جھگڑا ہو نہ پکا پکار دار کے دام ہمارے صوبائی حکومت ہو دیر پسندید گئے سر دی خبر اعلان کی اور جو مرکزی حکومت نے تپوس کی شردی صوبی پکما کما ایسا کہ غلا کی گی دا صوبائی حکومت یا صوبائی مرکزی حکومت یقین دانی ہوا کی چلے وہ تو ٹک ٹاک سپورٹ ہوتی
خو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د صوبې انتظامیې ته امر ورکړو چې که په کوم یو سیمه کې د وابډې محکمې د بجلی د غلا په بنا کوم یو ګریډ بند کړو یا د یو کلي د بجلی د سپلای لاین یې بند کړو نو د هغه سیمې د وابډې د محکمې د چارواکو په ضد دي کاروایی وکړي. د یادونه ول چې یوې خوا ته د بجلی د کمی له وجې په خاریو او کلو کې ولس د معمول د لوډشیډنګ د ستونزې سره مخ دی، نو بل خوا ته د خیبر پښتونخوا په ګڼ شمیر کلیوالو سیمو کې ولس د بجلی د معمول د لوډشیډنګ ترڅنګ د بجلی د غلا د تاوان راګرځولو لپاره په مقامی توګه د بجلی د بندې سره مخامخ دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجې، د نړۍ رنگونه په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاوکم دو بجې، د مشال پنوم په اتمه نټه د پاسا دو بجې، روختیا او درملنه په دو نیمه بجې، سروي په درې نیمه بجې، جمهوریت په پاوکم سلور بجې، نو خیالونه نو سازونه په سلور نیمه بجې.
ملګرو ملتونو د اکتوبر 11 نیټه یعنی پرون ورځ د ماشومانو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه نوموله ده. که زم د دې ورځې هدف د ماشومانو نجونو د حقوقو په اړه پوهه پیدا کول دي، خو سږ کال دا ورځ ماشومانو نجونو تعلیم ته ځانګړې شوې ده. په دې لړ کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې په ښوونځي کې د ماشومانو نجونو د داخلو لپاره نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومتونه هلې ځلې وکړي. دا چې نجونو د تعلیم ارزښت دی څری او په پښتني ټولنه کې کوم مشکلات سره مخامخ دي، په دې اړه احمد چازمی رپورت جوړ کړی دی.
د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی په 2011 کال کې د قرارداد په منځورولو سره پریکړه وکړه چې د اکتوبر 11 نیټه به هر کال د ماشومانو نجونو د نړیوال ورځې په توګه لمانځي، چې بنیادی هدف یې په خلکو کې د ماشومانو نجونو د حقونو په اړه پوهه پیدا کول ده. ټاکل شوی چې سږ کال به د دې ورځې په ویاړ د ماشومانو نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه ورکول کیږي او په دې لړ کې به د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه، نړیوال سازمانونه او مدني ټولنې په سکولونو کې د دوی د داخلو لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د نجونو د تعلیم ارزښت څه دی او په پښتني ټولنه کې د دې څومره احساس ته، په دې اړه په کوټه ښار کې یو مور چې په ټولو ښځینه او نارینه اولادو یې لوړې زده کړې کړي دی وایي تعلیم نجونې د بل محتاجۍ څخه ژغوري.
په دنیا کې کوم انسان اوسي په دنیا څخه کوم زه رښتنه څه کېدلی سبا یو حالات خراب شي د ملک د دې د نو ستاسو لږه چې تعلیم کړی هغه خپل کور بچانو ساتل شي او خپل د ملک د پرم ډیر خرابه دي دا نه چې خپل ځان لپاره یو څه تعلیم یافته شي دا خپل د قوم لپاره خپل د خلکو لپاره یو څه ډاکټر یو څه عالم یو څه لیکچرار هغه څه کوشنه نور وکولای شي نو زه خپل تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوم باید چې هر مور هر ښځه تعلیم اخلي.
د سوات ملال یوسفزی هم د 2013 کال د نوبل امن جایزې لپاره په همدې خاطر نومول شوی و چې نوموړي د نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی وو. د بلوچستان په ایټي پوهنتون کوټه کې د اقتصادیاتو ښوونکی مرجان ارباب وایي چې د تعلیم په ترلاسه کولو یې ځان یو مقام ته رسولی او د تعلیم په برکت یې هغه پوهه پیدا کړې چې د بل لارې متبادل نسته. کوم
شعور چې ما حاصل کړ د تعلیم په ذریعه یو سلام د سمستر کې چې ما دا شعر ایز کړو شامل
د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون نن هم په لارو بار پښتني ټولنه کې یو شمیر جونې له سکولونو بهر دي او د تعلیم ترلاسه کولو حق نه لري. دا چې د نجونو د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې لوی خنډونه څه دي، د سواد په ډیګري کالج کې د سیاستو د څانګې زده کوونکي نیلم ابرار چې د تعلیم یو مبارزه هم د وای چې خپل کور او ټولنه د نجونو د تعلیم په مخ کې تر ټولو لوی خنډونه دي. که څه هم د ماشومانو د تعلیم لپاره یو شمیر سازمانونه کار کوي، خو د تعلیمي چارو کارپوهان په دې لړ کې حکومتي پلانونه او هلې ځلې اغیزناک ګڼي. د دې سربېره مور او پلار ته په دې خاطر لومړیتوب ورکول کیږي چې هم د دوی په وساطت سره ماشومان له کور سکول ته لاره پیدا کولای شي. په پېښور کې د تعلیم لپاره د یو کارکونکي سازمان مشر او د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د تعلیم لپاره د کارکونکي ډلې و مشاورتي غړي میراج همایون وای، تعلیم د هر ماشوم حق دی او پر مور او پلار لازم ده چې دا حق خپل ماشومان ته ورکړي.
شعور آ کے بارے کے بار 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 باندھے کی طرف اشاروں کی والدین بانے تھوڑے بچے پیدا کیے بچے کے کم حقوق کی اگر ٹول والا کون والے تعلیم یہ بنیادی حق دے تو تعلیم سر صرف خپل جن کی گیا اگر سر ٹول چار خپل بیٹا بار خپل کور خپل ماحول چکم دے اگر ٹول فرق راشی.
د ملګری ملتونو له تازه راپور سره سم دا وخت په نړۍ کې 55 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې نیمایي برخه په جنگ ځپلو سیمو کې ده.
د احمد شاه زمي رپورټ ته غوږ وه. سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي څو د شفیق مرید په ژغ کې یو سندره واورو، زندگی.
زندگی میں دل تا آسمان کی سور نری زندگی دے دل مانا کتاب کی تور نوی بے خواہش بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑ سے بگڑو نہ گرد جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کستوری نوی زندگی دے دل مانا چکتاب کستوری نوی ہلتا خار دسرا گون سے تو قفس کې زیم
تاسو مشال ریډیو اوري د شفیق مرید په ځخ کېم سندره اوري دا اوس هم د خبرونو لنډیز ورته د اسرار عالم مومند وړاندې کوي
پاکستان ویلی د افغان طالبانو دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر الله هم په پاکستان کې دی د پاکستانی وزیر اعظم د بانو چرو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې مولا برادر د امنیت په خاطر د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی خو کولای شي چې په خپلواکه توګه له هر چا سره چې غواړي وویني امریکا تایید کړی چې د دې هیواد ځواکونو د پاکستانی طالبانو دوهم مشر نیولی دی پرون د امریکا د بانو چرو د وزارت ویان دی ماری حرف د لطیف مسعود د نیولو په اړه ویل چې دا تاییدوي چې امریکایي ځواکونو تحریک طالبان پاکستان یو مشر لطیف مسعود د پوځي عملیاتو پر مهال نیولې دی د خبر پښتونخوا د کرک سیمې یو خبریال پر وجنه د یادې سیمې خبریالانو د یوې اونۍ لپاره د ویرمانځلو اعلان کړی د کرک پولیسو مشر عتیق الله وزیر لپې ته وروستو مشال ډو ته ویل چې خبریال ایوب پټک پرون امین الله نومي تن هغه وخت په ډزو وجلو کله چې نوموړی له جوماته خپل کور ته روان وو د په وینا وجونکي ویلي چې یاد خبریال یې ځکه وجلی چې د خلاف یې بیان ورکړی وو د خبر پښتونخوا د سوات ملال یوسفزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل د سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی دی چې اوباما او د هغې میرمن میشل اوباما له شپږ کلنې ملال یوسفزی مننه وکړه چې په پاکستان کې د جینکو د تعلیم لپاره خلک هڅوي د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزرستان کې د افغانستان پولیس د چرما په یو ځان وجون کې برید کې د پاکستان لږ تر لږه دوه امنیتي فوجان وژل شوي دي پاکستان ویلي دی چې د پاکستان امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات د 2013 کال په لومړي کې شروع کیږي امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې اختلافات لږ شوي دي د امریکایي چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ د امریکا د بنو چارو د وزیر جان کیری او افغان ولسمشر احمد کرزي د درې ساعته خبرو پترس کوش د درې ساعته خبرو پترس کې وشو چې پرون دواړو په کابل کې سره ولیدل او د اټلي د سمندر غاړو ساتونکو وایي د کډوالو یو بیړۍ چې د دې هیواد د یو ټاپو او مالټا ترمنځ په اوبو کې ډوب شوې ده چې پکې څه باندې 50 کسان مشوي دي
اسرار الله مومند د خبرونو لنډیز تر وړاندې کړل او اوس هم درته وړاندې کوو د پاکستان اخبارونو ته کتنه چې نن ورته سراج ظاهر کړی ده
نن ایکسپریس ورسپانا خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د زیارت پورس په خبر گورنر هاوس کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو په فیصله باندې به په خلوص سره مخ په وړاندې روان یو او موږ د طالبانو سره د مذاکراتو په ذریعہ د ترهګرۍ د مسلې حل غواړو ځکه چې پاکستان د نور ځاني زیان توان نه لري اداریه د وزیر اعظم د خبرې په تناظر کې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ مسلې ټول پاکستان په مخه راغستې دي یو لخته وزیر اعظم د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوله او بل طرف ته د پاکستان په سلور وانو صوبو کې چاودنې کېدلې چې پکې دیار لس کسان وجلې شوي او اویا جوبل شوي دي ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم د مذاکراتو په خبرو کولو خو بل د طالبانو کوټ ته ورغو روزولو خو باید چې اوس حکومت د دې لپاره سنجیده ګامونه هم پورته کړي او د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کمیټي جوړ کړي او چې کومه هم جنډوي چې د هغې اعلان وکړي چې پکې دا واضح وي چې په کومو چارو به خبرې کیږي او که مذاکرات ناکامه شول نو بیا به د حکومت سو کړن لاروي ادارې اخر کې وایي چې ترهګري یو حساسه معامله ده او د دې د ختمولو لپاره به حکومت لا ډیر په سوچ او خیاری سره قدم اوچتول پکار وي ځکه که سو فیصله غلطه وکړې شو نو دا به ملک او قام د نورو مسلو سره مخ کړي بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادارې کې د ترهګري په ضد د حکومت لخوا ترمیمي آرډیننس ته کتنه کړې ده او لیکي چې ملک دا وخت د کومې غیر معمولی ترهګري سره مخ دی د هغې د مخنیوي لپاره یقینا چې قانونونه جوړول هم ډیر ضروری دي خو په دې باندې بیا عمل کول د دین زیات ضروری دي ادارې کلی کې چې د پاکستان صدر د ترهګری په ضد په ترمیمی آرډیننس لاسلیک وکړو چې د هغې وروستو دغه آرډیننس قانون وګرځېدو. ادارې وړاندې لیکي چې د دې آرډیننس یا قانون تر لاندې اوس به جدید الکترانیک ذریعې د تفتیش او گواهۍ لپاره استعمالولی شي چې پکې ایس ایم ایس، ای میل، ټلیفون کالونه او نورې لارې شامل دي. ادارې اخیرې کې لیکي چې د دې قانون د منظوري نروستو به اوس په دې نظر ساتل هم ضروری وي چې دا رنګ څوک دا قانون غلط استعمال نه کړي او که څوک یې استعمال هم کړي نو چې د هغوی خلاف سخت کاروایی وکړي شي، چې دا رنګ په دې قانون د ولس اعتماد نور هم کلک شي او د ادارو سره هم ولس خپله مرسته جاری وساتي.
او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې فاینانشل ټایمز ورسپانه د دې هیواد د یوې کمپنۍ چې په پاکستان کې وار لمخه سرمایه کاری کوي په حواله وایي چې د پاکستان په اړه دا تصور چې ګواکې دا له تشدده، بې ثباته او یو کرپټ هیواد دی دغه ملک له سرمایه کارانو څخه بې برخې کوي. خو ورسپانه زیاتوي یوازې امنیت لوی خطر نه دی، بلکې د توانایي او په سیاسي فیصلو کې د شفافیت او پریکړندوالي نشټوالي دغه ملک ډیر زیات پوروړ کړی دی. ورسپانه د هند په ډیلي کې میشت د انسټیټیوټ آف کنفلیکټ مینجمنټ نومي ادارې په حواله وایي یوازې سش کال تر اوسه پورې په پاکستان کې 2600 کسان وژل شوي دي چې د مړو هم دغه شمیر په 2003 کال کې 1340 و. فاینانشل ټایمز وایي د مغرب میډیا د پاکستان له تشدد څخه ډکې دي، لکه په پېښور کې پر کلیسا باندې سوي حمله. داسې پېښې سرمایه کاران مجبوروي چې خپله سرمایه بل ځای ته منتقل کړي. خو د ورسپانې په خبره هغو کسانو چې پاکستان ته سفر کړی دی وایي په هیواد کې امنیت د نورو ستونزو په مقابله کې وړوکې مسله ده. د چیمبرز اینڈ کوک په نوم د کمپنۍ منیجر فاینانشل ټایمز ته ویلي دا داسې ده لکه چې تاسو د شنبه په شپه په برمنګم ښار کې ګرځئ او حالت هغه وخت خطرناک وي چې درته معلومه نه وي چې چیرې زم. د دې په وینا هم دغه صورتحال په پاکستان کې دی، که تاسو لږ هم عقل استعمال کړئ نو دغه هیواد د نورو په شان محفوظ دی. ورسپانه وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت لپاره د معیشت او امنیت په برخه کې ور وړاندې جدي مسله حل کول پکار دی، ځکه چې دا په هیواد کې د سرمایه‌کاری مخه نیسي. بلخوا د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وایي چې په داسې حال کې په دې اړه وروستۍ نیټه په رانږدې کېدو ده د امریکا حوصله نور جواب ورکوي. ورسپانه وایي کله چې د جون په میاشت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د ویډیو د لارې خبرې وسوې نو په هغه کې یو ښکاره کرښه راوښکل شوه. د واشنگتن پوسټ په خبره باراک اوباما خبرداری ورکړی چې کچرته د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په اړه یو حتمی تړون ونسو نو دوی به د کال 2014 تر پای خپل ټول فوجان لا غي واده راو باسي. ورسپانه وایي په داسې حال کې چې ورکل سوي نیټه تر پوره کېدو پورې درې هفتې پاتې دي، د امریکا او افغانستان ترمنځ په دې اړه اختلافات لا هم شته او داسې ښکاري وایټ هاوس غواړي نور له افغانستان سره اوږدمهاله او له مالي پلوه د ګراني ملګرتیا پلان لمنځه یوسي. ورسپانه زیاتوي چې پینټاګون اوباما انتظامیه ته د صبر کولو خواستونه کړي دي، خو د دې سربېره هم انتظامیه نوره له حمید کرزي څخه تنګه سوې ده او په نړۍ کې د نورو مهمو مسلو له وجې د دوی لپاره اوس افغانستان ډیر اهمیت نه لري. افغان چارواکي وایي څو هفتې مخکې حامد کرزی هغه وخت ډیر غوسه سو کله چې د امریکا ځواکونو د پاکستان هغه طالب کمانډار په زور په خپل حراست کې واخیستی چې افغان حکومت غوښت برتی کی. ورسپانه وایي یو بل خبر چې تر اوسه پورې ریپورت شوی نه دی هغه دا دی چې په دې ورستوي کې امریکایي ځواکونو د افغان حکومت د یو کاروان درک ولګولی او په لوګر ولایت کې لطیف مسعود ونیوي. دا خبره واشنگتن پوسټ د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی کړې ده. ایمل فیزی زیاتوي له څو میاشتو راهیسې د امریکایانو هڅو هیڅ نتیجه ورکړې نه ده چې د جنگ له میدانه طالب کمانډانان راوباسي او دا شان امریکا د هغو د خبرو اترو لپاره د مرستې په توګه په استعمالولو کې پاتې راغلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ولسمشر حامد کرزي سره د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون پر سر د خبرو لپاره کابل ته لاړ. که څه هم امریکا تمه درلوده چې دغه سند به په همدې میاشت کې لاسلیک شي، خو افغان دولت د دې سند د لاسلیک په اړه د پریکړې لپاره بله میاشت لوی جرګه بللې ده. امریکا وایي دغه سند د افغان حکومت په ګټه دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله جزئیات له سالی محمد سالی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کابل ته له رسیدو سره سم له ولسمشر حمید کرزی سره د امنیتی تړون په اړه فوري خبرې پیل کړې. د دې سند لاسلیک ته روانه میاشت وخت ټاکل شوی و. د دې دوه اړخیز تړون له مخې به راتلونکی کال له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته ځینې امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې سي. د دې سند په اړه خبرې اترې وروسته له هغې وځنډېدې چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې په راتلونکي کې د پاکستان په څیر د بهرنیو هیوادونو د مداخلې په صورت کې له امریکا د دفاعي تضمین غوښتنه وکړه. امریکا بیا غواړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته یې په افغانستان کې پاتې سوي سرتیری د اجازه ولري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد عملیات وکړي. امریکایي چارواکي وایي د دې سند په اړه خوشبین دي، خو روان کړکیچ شایي د دې سند په اړه توافق له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری حرف تیره اونۍ وویل دغه امنیتي سند د افغان لوري په ګټه دی.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the Afghans. We believe it's important to conclude
Afghanistan sara de dwarkhiz amniyati tawafuq de laslik la para gat kar rawandai muk pade bawar yu che pade arajar tarjara muwafaqa pa gano dalailo muhim da yow dalil da de che de America aw NATO planuna bayat par makhulad shi de Afghan zawakuno pa wartiya ki ham kha par makhtak shwai kho Afghanistan da narewalo mraste ta ardai che khpal zawakuno jod kri so de hewat aw wagro satna wakri
defend the country and protect the population.
که د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه سند لاسلیک نسی تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کوم امریکایي عسکر پاتې نسی. هغو چارواکو چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په پرونی سفر کې ملګری و خبریالانو ته وویل له ټاکل سوي ضرب العجل سره سم که دغه سند د اکتوبر تر پایه لاسلیک نسی مهمې ستونزې به رامنځته سي. ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط رسنوي ته وویل تمنه کیږي په دې سفر کې به جان کیری دغه سند نهایي کړي. دوی وایي اختلافات پیچلي دي او په اسانۍ نه حلېږي. ولسمشر کرزی په دې اړه چې له امریکا سره دي دغه سند لاسلیک سي کنه لویه جرګه را بللې ده. افغان چارواکي وایي دغه جرګه شای بل میاشت جوړه سي.
سالی محمد سالی، خو دلته پوښتنه دا ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر کومو مسلو اختلاف دی او آیا که چرته دغه امنیتی تړون ونه سي نو د دې به په راتلونکي کې اغېز شوي؟ هم په دې اړه د اسمت سروان ریپورت اورو.
د امنیتي موافقې پر سر د افغانستان او امریکا خبرې پر یو لړ مسایلو چې د افغانستان حکومت د خپل هیواد ملي حاکمیت ته ضروري بولي د نه موافقې له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي د افغانستان غوښتنې داسې یادې کړې.
تجاوز څه معنا د امریکا د نظر او د افغانستان د نظر دغه یو ډېر مهم موضوع ده چې باید نهایي سي. د دواړو خواوو ترمنځ د کابل او واشنګټن ترمنځ دوهمه موضوع چې لا اوس هم اختلاف نظر قربانې موجود دی، هغه د امریکا د نظامي حضور د څرنګوالي موضوع ده. په افغانستان کې 2014 کال وروسته آیا دوی به د دې اجازه ولري چې د خلکو کورونه تلاشي کړي؟ آیا دوی به د دې اجازه ولري چې نظامي عملیاتو کې په افغانستان کې کې ونه کړي؟
د امریکا متحده ایالاتونه د روان اکتوبر تر پایه د دې موافقې د نهایي کېدو غوښتونکي دي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی موافقې ته خوشبینه دي، خو د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې موجود خنډ داسې شي چې ممکن دواړه هیوادونه د میاشتې تر پایه موافقه لاسلیک نه کړی شي. که موافقه لاسلیک نشي نو له 2014 وروسته به هیڅ امریکایي پوځي په افغانستان کې پاتې نشي. له جان کیری سره د افغانستان په سفر کې ملګرو امریکایي مقاماتو په الوتکه کې خبریالانو ته وویل امریکا باور لري چې د اکتوبر په 1 موافقه ممکنه ده او که دا کار ونشي نو جدي ستونزې به پیښ شي. دوی وایي چې که د میاشتې تر پایه پورې موافقه نهایي نشي له افغانستانه به د ځواکونو د وتلو په راتلونکي مرحله کې لا زیاتې ستونزې جوړې شي. که امریکا موافقه ونه کړي شاید ناټو بل هیڅ غړی هیواد په افغانستان کې پوځیان پرې نشتي. جرمني مخکې لا ویلي چې د 800 سرتیرو د پرېښودلو په اړه به خپله ژمنه عملي نه کړي. حاضر دمه په افغانستان کې د ناټو 80,000 پوځیان ډېره دي چې 250,000 یې امریکایان دي. امریکا غواړي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې شاوخوا 10,000 پوځیان پرېږدي.
اسمت سروان، د ملګرو ملتونو امنیت شورا اندېښنه څرګنده کړې ده چې کله ناټو د افغانستان د امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري نو طالبان او القاعده ممکنه د خپل فعالیتونه پراخ کړي، نو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدل نړیوال امنیت ته یو ګواښ متوجه کوي. په دې اړه د هدایت سلطانی ریپورت اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ ویلي چې ناټو به په افغانستان کې د امنیت ټول مسولیت له 2016 کال تر پایه افغان ځواکونو ته وسپاري. د امنیت شورا په پریکړه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې وضعیت لا هم نړیوالو امنیت ته یو ګواښ دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده لخوا فعالیتونه هم دوام لري. امنیت شورا په افغانستان کې امنیت جدي اندېښنه څرګنده کړه او هغه کارونو ته اشاره وکړه چې طالبان، القاعده او نور غیر قانوني افراطي ډلې په دې هیواد کې کوي. همدارس امنیت شورا هغه شخړې یاد کړ چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او نور جنایتکاران ترسره کوي. طالبان په وروستیو میاشتو کې بریدونه زیات کړي ځکه دوی هڅه کوي چې د بهرني ځواکونو له وتلو ګټه پورته کړي. په جون میاشت کې افغان ځواکونو د هیواد ټول مسولیت پر غاړه اخیستی او ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د دوی ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایساف خپل ځواکونو شمیره راټیټه کړې ده. دوه کاله مخکې د هغوی 1,30,000 پوځیان لرل او سکل د اګست په لومړۍ نیټه دغه د 6,000 امریکایي ځواکونو په ګډون یې شمیره 8,000 ته راښکته شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ایساف ماموریت د 2016 کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې وغځولې. دا هغه ورځ ده چې د افغانستان بشپړ امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
هدایت سلطانی اوس هم درته هارون بچا پژغ کې سندر اورو بیا به یو بل رپورټ لرو.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز سنا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے گزلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 سوری نپخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی کہلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا پخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات دي سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او لدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
نړیوال بانک اټکل کوي چې سږ کال د افغانستان اقتصادي وده شای په سل کې لس را ټیټه سي نړیوال بانک د جنوبی اسیا په اړه په خپل رپورت کې د افغانستان په اړه لیکي چې دوامدار تشدد اقتصادي جرایم او سیستماتیک فساد د افغانستان په وده کې له خنډ سره مخامخ کړي په رپورت کې اټکل شوی دی چې د افغانستان اقتصادي وده شای سږ کال 3.1 او په 2014 کال کې 3.15 ته ورسې شي په داسې حال کې چې په 2012 کال کې د دې هېواد اقتصادي وده 4.4 و د افغانستان د اقتصادي ودی په وړاندې په پروتو خوندونکو کې د مثال په توګه د عینکو د عینکو د میسو د کان قرارداد یادوي چې چنای بانکونو د امنیتي اندیشنو لوجې په هغه کې د بیا غور غوښتنه کړې ده د نړیوال بانک رپورت زیاتوي د افغانستان د پرمختګ لپاره یو بل ګواښ د کرنې به خوانده راتلونکی دی په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د اقتصاد له څلورو یوه برخه جوړوي تیر کال د افغانستان د کرنې فصلونه عواید ډیر شو احمد تکل د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوال اړیکو له رئیس آزر خش حافظي سره د دې رپورت په اړه مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د اقتصادي ودې د کمزورتیا علتونه پوښتلې
ستاسو په نظر د افغانستان د اقتصادي ودې د کمزورتیا علتونه کوم دي
افغانستان متاسفانه په تیر 12 کلونو کې چې بریالی نه شو چې یو واقعي اقتصاد خوان شي او هغه اقتصاد چې موږ یې لرو یو مصنوعي اقتصاد دی چې جنگي اقتصاد پورې تړلی او په عین زمان کې د بهرنیو مرستو سره تړاو لري په دې خاطر باندې کله چې د بهرنۍ مرستې کمیږي د دې وسلوال فعالیتونه کمیږي او د عسکر شمېره کمیږي نو په هغه تناسب سره زموږ اقتصاد کمیږي او ضرر مومي ځکه چې تر اوسه پورې یو واقعي اقتصاد دلته په افغانستان کې ایجاد شوی نه دی
واقعي اقتصاد حافظ صاحب او بخې واقعي اقتصاد چې تاسو یادونه کوي کوم اقتصاد دی او واقعي اقتصادي وده کومه ده
واقعي اقتصاد هغه اقتصاد دی چې پر ملي ناخالص تولید ولاړ وي یو دوهم بیلانس د تجارت د خارجي د اقتصاد مثبت وي او کارموندنې لپاره هلې ځلې وشي او هر وخت په لپسې نوې ځای د کارو ایجاد شي دا درې اساسي مؤلفي دي اما متاسفانه په افغانستان کې دغه څه نه دي کسي بیلانس تجارت د افغانستان په کال 2012 کې تقریبا 6.9% وو نږدې 1.9% ده دوهم مسله دغه دي چې بیکاری ورځ تر ورځ زیاتیږي هیڅ معین سیاست د کار د ایجادولو لپاره او د اشتغال د تخلیق لپاره دلته نشته دریم مسله کچه د تولید ناخالص ملي دی ټیټ دی اقتصادي وده لپاره کوم کار نه شوی زمونږ د هایدرو پاور څخه یا د اوبو څخه د برق استحصال
دی ترازو حافظ صاحب د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه په تیرو 12 کلونو کې د زیاتو اقتصادي پرمختګونو خبره کوي نو د غو څرګندونې او د ادعاوې ساسو په نظر یې وازه تبلیغات دي او که حقیقتا هم دلته اوس شوي
اقتصادي وده شوي دي خو ما عرض وکړ چې مصنوعي دي د خارجیانو پیسې دي راځي هغه کثر د بلا تجارت د هغو پیسو باندې جبران یې یا بشپړ کی په دغه کال کې یو تعداد کانادایی یو تعداد فرانسوي یو تعداد انګلیسي یو تعداد درویش در امریکایي عسکر د وطن څخه ووتل دا لاس کې شته چې زمونږ اقتصاد وده راټیټ شو په دې خاطر دي چې تقریبا 40% د ټول قوا دي بین المللي د افغانستان څخه لاړ په دې خاطر باندې زمونږ مصنوعي اقتصاد ورځ تر ورځه صدمه ویني او علت یې دا ده چې یو سم ملي بنسټ نه لري
دغه ارقام چې نړیوال بانک ورکړي او په دې کې ویل کیږي چې پروسه کال یعنی 2012 کال کې د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې لڅوار لسو زیاته وه او سکل دا 3.1 ته یعنی هغه 3 ته راټیټه شوې ده او په راتلونکي کال کې هم ډیر زیات اټکل نه کیږي چې دا وده به ډیره چټکه او زیاته وي. دا څومره دقیقه ده ستاسو په نظر د دوی دغه احصایه؟
اول خدای دقیق احصایه موجود نه دي، پدې چې تروسه پوری نفوس شمیرنه نه تر سره شوی، اقتصادی احصایې راټول شوی نه دي په اساسي توګه. د دوی احصایې د ګمرکاتو د راپور پر بنسټ دي او په عین زمان کې دوی دا اوسې سرویګانې کوي چې یو زر کس څخه پوښتنه کوي بیا د هغه نتیجې وباسي چې دغه څه وي. په هر صورت په تقریبي توګه صحیح ده، ځکه چې ما لکه مخکې عرض وکړل چې په دغه کال کې په کال 2013 کې چې دا لس میاشتې تېر شو، په دغه کې تقریبا 3000 امریکایي عسکر او سوز یو 100000 فرانسوي او انګلیسي او د نورو هیوادونو د استرالیایي او کاناډایي عسکر د افغانستان څخه شا شول. نو د دغه اغیزه همدا دی چې دا 10% حداقل زموږ په رشد کې کموالی دی.
د افغانستان په اقتصاد باندې مو د احمد تکل انټرویو اوریدله، اوس هم درته د کرن خان په شک کې سندره اورو او له دې سره هم سلام پښتونخوا به پای ته ورسیږي. البته د مشال ریډو خپرونې دوام لري، نه ساته خپرونې دي او نن به تر شپږو بجو پورې او لکه هر ورځ نن به هم دا تر شپږو بجو دوام لري. په دومره غړي کې بیا زه عبدالحی کاکړ او اسرار علم له تاسو سره یو، خو راځي چې اوس د کرن خان شاخ باندې د سندره باورو او سلام پښتونخوا پای ته ورسو.
دا بازی خلق اخیر سغواری او سل رازی ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بی تپو صد زڑگی کور ترازی زنی خلق بی تپو صد زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
دی پشانت گوری پل بچے باور تدا سے دپر دی پشانت گوری سوچ مون دی ملگرو آرز کور ترازی سوچ مون دی ملگرو آرز کور ترازی ارمانی ارمانی